سلامونو وخت مخیر د افغانستان په وخت د مذکر سرلور په جوشه تاسو ازادیر رو تغاگست مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تلر شو خبرونه ملګرو ملتونو د ښځو څانګوایي په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د دې سازمان د ښځینه کارکوونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. دې ادارې پرون په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه په یوه راپور کې ویلي چې ډېری ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحو کې کار وکړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه د یوه مکتوب په خپرولو سره ټولو نادولتي موسسو ته خبرداری ورکړی چې که ښځې په دندو ګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه شي. د خبرداري د بشري حقونو د ټولو ډلو خوځښت غبرګون راپارول دي. له ماشومان سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي په 2023 کال کې 1,300 افغان ماشومان خپل کورنیو ته سپارل دي. یونیسف پر خپل ایکس پاڼه په یوه تازه بیان کې ویلي چې دا کار د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر په مرسته کړی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې مخکې د افغان ماشومانو لپاره چې له پاکستان څخه راستنېږي په تورهم کې د ځانګړو مرکزونو د جوړېدو خبر ورکړی و. په یونیسف ژمنه کړې چې هغه افغان ماشومان په خپلو کورنیو ته سپاري چې د پاکستان ویرانه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې به په جبري ډول افغانستان ته ستل کیږي. د کابل په شکر دی ولسوالۍ کې د شاواروز بند پرانستل شو. بختر خبر اجانس چې طالبان در کبین د خبر ورکړی د خبر لمخې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته د وینا پر مهال د پروژه د افغانستان د اوبو د مدیریت او د کرنې په برخه کې د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره مهمه وبلله. د شاواروز بند چې کاري د پرزیدلي حکومت پر مهال پیل شوی و په کابل کې د 3.3 میلیونه متر مکعب اوبو د تنظیم او د 9 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کول ورته لري. دا بند هم درس کولی شي چې 2,000 هکتار ځمکه خړوب او 1.2 میګاوات برېښنا تولید کړي. تمه ده چې د شاوروز بند به د کابل ښار د څښاک د اوبو او د برېښنا د کمښت ستونزې څنګه راکمې کړي. د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې نن سهار وختي د وای حمله د خطر زګونه وغږیدل او د پلازمینې کې په ځینو سیمو کې د 14 نفرونو مرګ شو. د هوایي حمله خبرداري په کیپ جیرینی اپ سومی پولتوا لوهاسنګ د پرونوسفکس زابوریسیا او نور سیمو کې واردل شو. د کیپ د پوځي ادارې مشر ویل چې د دې خر په ور ناحیه د توغندیو چری هم اره پریوتی دي. ورسته خبرم دا چې نن د میلادي کال په ورسته ورځ د نړۍ په ډیرو خاورونو کې خلک د 2015 کال در رسیدو په بیړ د جشنونو جوړول ته تیاری نیسي. د نیوزیلند په ګډون د جنوبي آرام سمندر پر غاړو پروت وي ودونو له نورو مخکې تیاری پیل کړی دی. ځکه تر نوې کال له نیویارک څخه 37 مخکې پیلېږي. د نیوزیلند په لوی خار او کلاند کې د زرګونه کسانو د کال د پیل شي بيته چپا ګڼل پیل کړی دی او بیا اور لوبي پیل شي. تاسو د ورځې په استرالیا کې له 1 میلیون ډیر کسان په سیدنی خار کې راټول شي او د دې اورلوبي ننداره وکړي. په جاپان کې هم نوې کال د ټولو تر ټولو لوی جشن په توګه نمانځل کیږي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې اوریدلای شئ. پر وخان د پاکستانی پاوز دملی پړه په ټولنیزو رسنیو کې د وازو خبرېدل. همدا موضوع د سیسي چارو کتونکو سید بلال احمد فاطمی سره څېړو. په نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندي څه خبرګونونه
دا پریکړه غیر اسلامي او انساني ده.
او اورزګان کې د روغتیا مرستو پرختیا
دغه دوا د سلوش پیټو کې له کله لپاره روغتیا ته سات لپاره برابر شي دي.
خبرونه کې تر نو راپور نه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د وخان ستراتیژیکي سیمه کې د پاکستانی پوځیانو د حضور لاوازو سره مهاله په کابل کې د چیني سفیر سره د طالبانو د کورنۍ د چارو سرپرست وزیر سراج الدین اقنی کتلي چې د خبرو په موضوع وخان هم و. بل خو د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړې دي. د پرمختګونو په وخان کې د پاکستان پوځیانو د احتمالي زور په اړه بحثونه تود کړي. په ډېر تفصیل له فرشتي ساک څخه خبر.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوی دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دغو اوازو سره هم مهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی و چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او جایو شنګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دو اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویندوی احسان الله کامگار باختر خبری آژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. که څه هم د کامگار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان له چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آسم ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د ISI رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
په داسې حال کې چې پر واخان د پاکستاني پوځ عملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې شوې، د طالبان د کورنۍ چارو وزیر د واخان په اړه د چین له سفیر سره کتلي او د پاکستان د استخباراتو رئیس بیا تاجکستان ته تللی دی. خو په همدې منځ کې د طالبانو د بدخشان امنیت قمندانۍ په واخان کې د پاکستاني ځواکونو د تحرکات په اړه خبر شوي راپورونه رد کړي دي. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل شوی دی. سلامونه فاطمي، څه وخت په خیر کړه؟ ته وایي چې دا وضع څومره رښتیا دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسو احمد زیسب او تاسو قدرمن لیدونکو اوریدونکو ته اخکار خبر ده. د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولی دی او د نړۍ په سر هم په دې باندې بحثونه روان دي. خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان خپل نظامی د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدون د اجازې دی، امریکا نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د ده لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې چې کوم جنګونه د دوی سره شوي، هغه جنګونه تاثیرات په دوی باندې ډېر زیات و. د دوی ډېر زیات وژنې وشولې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې پاره چې د خلکو نظریات بل خوا ته معطوط کړي او راوی ګرځي، دوی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپله د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان وویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دې وخت کې د پاکستان د اردو تګ هلته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر صابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته، بل دا دی چې الته د اکسیجن مسله ډیره لویه مسله دی خلکو ته داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نشي او کزی د سخت مشکلات سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی د پروپاګند تر حده پورې یو سیاسي بهره برداري لپاره
خو خوب فاطمی صاحب دغه پروپاګند په داسې حال کې کی چې له دغه آواز وروسته د کورنیو چارو سربراس وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین سفیر سره د واخان په اړه خبرې کړې دي. دغه په داسې حال کې چې د همدې موضوع په منځ کې بیا د پاکستان د استخباراتو رئیس تاجکستان له ولسمشر سره هم لیدلې دي. دا د دې ښکارندوی نه کوي چې رښتیا هم دلته په منځ کې یو کومه مسله شته ده چې دغه لیدو کاته تبادله شوې دي سره
کېدای شي پاکستان لپاره دي چې دغه خبر ته لږ تقویت ورکړي. د دې د استخباراتي مشر تللی هلته تاجکستان سره وګوري ځکه تاجکستان هم روابط افغانستان سره ښه نه دي او د تاجکستان او پاکستان استخبارات د افغانستان کې د داعش او د نورو ګروپونو تر شا ولاړ هم دي او د بدخشان په سیمه کې دا کوم شخړې دا تیر یو کال کې کېدلې په دې کې بالکل د تاجکستان او د پاکستان لاس وو. نو دا کېدای شي دوی په دې شي بحث وکړي یو بحث کړی مګما دوی کولی شي چې دلته کامیاب شي دا کوم اهداف ته ورسیږي. زه فکر نه کوم ځکه چې تاجکستان بدون د مشورې د روسیې نه دا اقدام نشي کولی چې پاکستان ته ډالر ورکړي او پاکستان دومره په اسانۍ ډالر نشي د خارج د پری کې خپل حساب کې هلته د چینایانو خپل په منځ کې د چینایان دا شي اجازه نه ورکوي. په لحاظ دا کېدای شي یو کوشش وسي مګر حقیقت سره لاره نه لري او د سراج الدین حقانی لیدنه د سفیر سره بالکل د واخان په متعلق وه. د واخان د سرکونو د ریل پټلۍ د ترانزیت او په دې سیمه کې دوی هلته پروګرامونه هم لري. امارت اسلامي یو نوی ښار دوی غواړي هلته جوړ کړي یو نوی ولسوالي هلته جوړه کړي او خلک هلته میشته کړي ځکه چې هلته خلک هم نشته. تاسو معلوم دی چې ټول نفوس د واخان 10,000 کسان دي هغه هم ټول په مذهب د اسماعیلیه باندې دي او په حساب ډېر محدود خلک دي. نو د ده لپاره پروګرامونه امارت اسلامي لري او په ټول د تاریخ کې فکر کوم اولین کس چې د دولت د خوانه د سیمې ته کم سفر وکړ لاړه هغه ملا محمد یعقوب مجاهد و چې هلته لاړه کم از کم 10-12 ورځې هلته تیرې کړې سیمه یې وکتله خلکو سره یې وکتل په سیمه کې خپل قرارګاګانې جوړې کړلې او هغه سیمه په حساب د کنټرول لاندې ده او اوس هم دوی پس دغې خبرو نه هلته خپل د ترسد او نفر زیات کړي دي او کسان یې استولي دي. سیمه د دوی د په حساب د هوایي هلیکوپټر د په ذریعه باندې هم څارلې ده دا اطمینان دوی ورکوي چې هلته سیمه کې کوم داسې کوم حرکت نشته دی دا کوم خبره شوې صرف د تر پروپاګند هدف پورې کمتغه نه لري. چین سفیر هم دا اطمینان ورکړی دی چې دوی به په دغه ساحه کې د افغانستان د خاورې پایز د احترام به ساتي او دغه لاره به د افغانستان او د چین ترمنځ د ترانزیت لپاره جوړیږي. په لحاظ دې کې چانس د پاکستان ډیر کم دی چې په دې کې مداخله وکړي.
بله اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دي په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو کورو ډیر زیات ځپل سوی ده څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره د افغانستان لپاره پاکستان لپاره په خصوص به منځنی اساس را د وسیلېدو لپاره څومره د امنیت د ساتل په برخه کې د غلارې د ساتل په برخه کې به افغانستان متوجي پات سي.
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لار ده د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان تبرازي ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ کا اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي ځکه چې جریانات هم دسی دي بلخو د ترامپ د راتګ نه بعد به تاسو وګوري دا جنگ به نور هم تشدید شي د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د دې لپاره چینایان به کوشش وکړي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته منځنۍ آسیا ته همدسي اروپا ته او شرق الاوسط خواته ویسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایانو سره د غي کومک غوښتنه او د هغه لنم که تاسو د تازه خبرونه اوریدلی 50 کیلومتر چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې لیزي کړی دی کال ته چې هوا لګه خشي دی فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغه کیږي چې نیان به د هغه غړې نه او افغانستان حکومت به دې غړې نه د سړک پوښولو کار هم شروع کړي او دې کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کممکنه مداخلت مخه ونیسي.
ډېر زیاته مننه ژوندی صفاطمي صاحب دا چې موږ سره مو بحث کوو. مننه د چارجانو کې ښاغلی سید بلال احمد فاطمي و چې موږ سره مرکه وکړه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت. د ملګرو ملتونو د ښځو څنګوای په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځینه کارکونکو لپاره ننګونې زیاتې شوې دي. د ادارې نن په نادولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د ګمارلو په اړه د طالبانو د حکومت د تازه خبرداري په اړه په خپل راپور کې ویلي دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا په ساحه کې کار وکړي. نور جزیات د کرام لکرام په راپور کې.
په نادولتي موسسو کې د افغان ښځو په کار د بندیز په وړاندې د طالبانو د حکومت د وروستي خبرداري په وړاندې د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي په تیرو څو میاشتو کې نادولتي بنسټونو کې د ښځو د فعالیتونو په وړاندې ننګونې ډېرې شوې. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې ډېرې ښځې اوس په دفترونو یا هم په ساحه کې د کار کولو اجازه نه لري. په راپور کې راغلي چې د روغتیایي بنسټونو په فعالیتونو کې هم ډېر بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت تیر یک شنبه پر خپل اکسپانه د یو مکتوب په خبرولو سره ټولو نا دولتي موسسو ته خبرداري ورکړ چې که ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به لغوه شي. یو ان وومن د همدې خبرداري په غبرګون کې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو کې افغان ښځو کولای شول چې د خدمتونو مرکزونو ته ولاړې شي خو په خبرې اوس ترې دا وړتیا اخیستل شوې. په راپور کې راغلي چې په 13 سپتمبر میاشت کې کاري ساحو ته د تلونکو میرمنو شمیر 46 سلنه او خو اوس دا شمیر 25 سلنه ته راکته شوی چې د پام وړ کموالی ښیي. یو ان وومن د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو د کار او ژوند لپاره یو ننګونه بللې او ټینګار کړی چې په عمومي ډول د ښځو د فعالیتونو مخینه ولیدا. د طالبانو حکومت روان میلادي کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې لمخې آن د ښځو غږ او مخ هم اورات بلل شوی. په دې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې د دوی په کار د طالبانو د محدودیتونو له امله له سختو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخ شوي. نوید افضلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په کابل کې دنده درلوده او د ښځو په کار له بندیز وروسته د کار په لټه ګاونډي پاکستان ته کډواله شو وایي هلته یې آن درنو کارونو ته مخه وکړه تر څو خپله کورنۍ وساتي.
پاکستان ته راغلم ډېر په شاقه کارو مې مخه وکړه په دې ناچیز پیسو باندې چې حتی د ژوند روزمره ولیا شیان نه پوره کېده. دا پرې غیر اسلامی و انسانی د زکه یو فامیل نارینه و نه لري کور سرپرست خزه یو که هغه په حلاله طریقې باندې شرعي طریقې باندې کارونه کی نه دغه د ژوند ضرورتونه د کوم لارې نه څوک ورته پوره کوي.
په پلازمینه کابل کې میشته یو بل مېرمن چې نغواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې د خزو پکار د طالبانو بندیزونو ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې خزې دي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ کړي.
در این میان زنان هستن که
دیر که زما پسیر دیر داس مرمنی همشته چه دی کورنی سرپرستانی دی او پکار دی طالبان دی بندیز لاملا لسخت و ستونزو سرمخیم او نشم کولای خپلو اولادونو تا یو مره دوده پیدا کرم. طالبانو دی دی پریکلی پکولو سر اصلا دی خزو و ماشومانو جوند او ستونزو تا و نکتل لکار دی خزو منکول دی خزو او پتولنه که دی افغانستان پا اقتصادی وضعیت ملکی تغییزی کردی
حتی به اقتصاد افغانستان می باشد.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه سازمان د مرستندوی بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ویلي چې د دوی 30 سلنه خزینه کارکونکي د طالبانو د محدودیتونو له امله خپل دندو پرې خودو تاړ شوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په پرتله 14 سلنه زیاتوالی ښیي. یو ان وومن ټینګار کړی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو بشري مرستو ته د ښځو پر لاسرسي هم منفي اغېز کړی. په راپور کې راغلي چې دغه محدودیتونو یو 50 سلنه د ښځو د حقونو او په سلو کې 29 د ښځو د زده کړو برخې سخت اغېزمنې کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 23 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. مخکې تر دې دوی په ډېری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو منع کړي وي. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ځینو خیریه بنسټونو له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه یا وزنډول او یا هم بند کړل خو طالبانو نه یوازې دا پریکړه بیرته وانه خسته بلکې لا یې پر ښځو بیلابیل محدودیتونو ته دوام ورکړ.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
2023 میلادي کال په ورستي ورځ د نړۍ په ډیری خارونو کې خلک د 2023 کال در رسیدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او د جنوبي ارام سمندر پر غاړو په پرتوی ودونه کې چې وخت له نیویارک څخه 3 ساعت توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوی. خو ساکل جګړو په تیر د منځني ختیځ کړکیچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړول دی. نورا په دې اړه نور تفصیل پر راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2025 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سیول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشن به پورز د جنوبی کوریا د جیجو هوایی شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2024 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلی وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هر کله ویل کیږي. په لندن کې به د چهارشنبه په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوی. خو په منځني ختیځ کې د 2024 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډیری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سختې زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت د روغتیا مرسته پراختیا د 15,000 ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل د 3 شپېته روغتیا مرکزونو ته ورکړل شوې دي. په روزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په مالي ملاتړ د 3 شپېته روغتیا مرکزونو لپاره د څه باندې 15,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بې وسایل او درمل ورکړل شول. یا د مرستې د AHDS غیر دولتي انجو په تخنیکي ملاتړ په روغتیایي کلینیکونو کې ویشل شول. نور حال په دې راپور کې.
د یونیسف په مالی ملاتړ او د HDS موسسې په تخنیکی همکاري د وروزګان ولایت روغتیایي مرکزونو ته د 15,000 ډالرو په ارزښت بیلابیل طبي وسایل او درمل ورکول سوه. دغه مرسته په 3 شپېته روغتیایي مرکزونو کې د اړمنو خلکو د اړتیاو پوره کولو لپاره وویشل سوه، چې پکښې د لومړنیو روغتیایي خدماتو لپاره اړین وسایل، درمل او د مختلفو ناروغیو لپاره بیلابیل تجهیزات شامل دي. په اورزګان ولایت کې د ای ایچ ڈی ایس موسسې ولایتي مسول ډاکټر نورزاد د یادې مرستې په اړه وایي.
دغه دوا د سلور شپیتو کلینیکل لپاره روغتیایي تاسات لپاره برابر شوی دی چې په دې کې درې سی سی پلس دی، یو ڈی ایچ دی، یو ڈسٹرک هسپتال دی، یو ولایتي روغتون یا پی ایچ دی، او نور باقی نور د سب سنټر او بیچیانو لپاره او بلاخره هلپوسنو لپاره دا دوا ان شاء الله برابر شوی دی، ان شاء الله مونږ به لیکو.
د اورزګان ولایت خلک د دې مرستو لامل خوښتي او د روغتیایي خدماتو په برخه کې د نورو مرستو غوښتنه هم کوي.
شوم خوشو د روغتیا په برخه کې ډیر مهم ګام دا چې مستو خو وښسو او ټول مهمه دا و چې مهمه دا ده چې دوی باید د ځخه صحیح استفاده وسی، یعنی موږ د تطبیق شر مخکم توضیح سوي د فوغت خصه استفاده نه سوي، خو ټول مهم دغه چې دی هغه د ځخه استفاده کول دي. روغتیایي مرکزونو کې به ان شاء الله د ډیر حد پورې بد اسن زی حل سي، خصوصا په اطرافو کې په ولسوالیو کې، یعنی د ډیر پر بد حد، یعنی هغه خلک شو د ډیر پر د دې مرکز به برخه، یعنی د دې ولایتي روغتونو پر رسیدګی نس وکول او په اړه په صحه کې د سی روغتونو چې دی البته مراجعه وکي.
ډیر ګټور کار دی، ډیر ښه دوا وی دی چې سم استعمال شي، سم یې سړی وخوري پر خپل تازه باندې اضافه او کم نه پکې، ان شاء الله دا ډیر ګټه کوي. فوتول دا ډیر خدای دې خیر ورکړي، ان موږ د پاره ډیر مهم د غریب د پاره کورنۍ د پاره خدای به ګټه کوي، ولا غي وس نه لري چې تهران یې فوتول نو دا نو دا ډیر ښه دوا وی دی، ورور خدای تعالی دې خیر ورکړي، نو بس موږ د پاره ډیر ګټه.
دا اورزګان ولایت هوسیدونکو وایي چې د روغتیاي خدماتو په برخه کې ډیر ستونزې لا هم ستاو باید لا مرستی هم تر سره سی. دی وای د اورزګان ولایت لپاره د روغتیایي خدماتو شکولو ته اړتیا لا هم ډیره ده. د خلکو له نظره د دې مرستو سره سره د متخصصو ډاکټرانو او نرسانو موجودیت او روزنه د روغتیایي سیستم پیاوړتیا ته اړین دی. دی وای چې باید د روغتیایي خدماتو پرمختګ یو دوامدار پروسه وي. د ای ایچ ډی ایس موسسې مسولین هم ټینګار کوي چې د مرستو پراختیا ته اړتیا ده او دی به د خلکو لپاره د روغتیایي خدماتو د زیاتوالي په برخه کې لا زیاتې هڅې هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
حسین زو آزادی رادیو ته سره غلی پیغام نور.
ستاسو ل پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداد ولسوالۍ د کرتول علاقه د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جیني اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ژلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډیر لري ځای د ټلیفونونه د پاره ځو. اوس په الحال زغره ته راختلې يم، دلته غره ته چراوخه جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي، چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولي دي، بانکي جهاني ګرځولي دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي، موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. د 15 دقیقې خبرونه درته هم لرو. خوش خبرونه.